سلام و وقت بخیر خرق لاست ده دی محل خبرونو تا د طالبان حکومت برانه چار وزارت ویل پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچه ته لوړی بی دی وزارت د جمع پورا سمخته پر خپل ایکس پانا ویلی دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان برانه چار وزیر اسحاق ډار ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شار ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. ډار د جمع پورا پر خپل ایکس پانا ویلی چې د اقدام یې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو کتنو وروسته پورته وخت کې ژوند پاکستاني رسنیو پرې جرات کړو کې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت برانه چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر خبر هم ورکړی خو د نوموړي د سفر د نیټې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د امریکا دوه سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دی. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزیرانو ته په لیکلي کې چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ځانګړې توګه د افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دغه سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي په پام کې نیولو سره د افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ ځورونه تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کوي. هند له افغانستان سره د 1000 دوزا واکسین ورسته وکړه. په دې واکسینو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه شامل دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت په لور ویل چې د هند حکومت افغانستان د روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 1000 دوزا واکسین ورسته کړی چې د سړي ناروغي پر وړاندې په هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 دوزا د انفلونزا واکسین او 5500 دوزا د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او سړي ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبان تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خطر مننه او قدردانۍ کړې ده. د چارواکو په وینا د واکسینونه په ځانګړې توګه د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. نن تر دې وړاندې هم په زلونو افغانستان ته د درملو په ځانګړي ډول واکسینونه مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 28 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف پرون په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنونه کې شمېر د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف وایي ورستوي کې تر 19000 په زیات ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغه کې شاوخوا 10000 ماشومانو چې 15 سلنه انجونې به په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړي. یونیسف په افغانستان کې په سلور دي شولایتونه کې د ثابتو روغتي مرکزونو لاري لمړني اسانوي او تخصصي روغتيایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلست. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم. په خوانه یو مایندو پلارونو به په ډیر حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړې کورنۍ به لوی شي. د ټولن پوهانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنۍ د مایندو پلارونو ده، ځکه د بیوزلو مایندو پلارونو لپاره کورنۍ د بیمه حیثیت لري. د کورنۍ کوچنی کېدل د خارې ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لوی کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي. زمن چې د کورنۍ اقتصادي ستنې دي، په ګټه پسې له کور، کلی، ښار یا هېواد وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل ځامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بې اتفاقه شوي دي، خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنه لرئ نو د واتس اپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 درویشت 00 001. یو ځل بیا تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 درویشت 00 001. ورزو لمړی د خبرونې میلمه ته ښاغلی عظیمی تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو، لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطاسم مننه زما سلامونه ونی کیلی مومنی خوشحاله يم ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري په افغانستان کې دي که له افغانستان بهر دي، زما سلامونه دي ومني. ډېر خوشحاله یم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړي زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابېزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي، دا په خپل هم داسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي او بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسي هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه یعنی په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې سته یا و یا به پاتې سي روان ژوند لکه د نشې بحران لکه سیاسی بحران یا مثلا نور جنسیتی بحرانونه یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو دغه بحرانونه ډیری له کورنیو راځي. ډیری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکاټ نه پیلیږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې لکه مثلا لکه مذهب لکه دین لکه کلچر لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې د یو بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنې ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد ای وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بس ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زېږوي یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو پوښتنې ته به راسم. دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلي ټولنو کې په قبایلي ژوند کې دغه عنوان چې تاسو مطرح کړی ده د وړو او د غټو کورنیو، دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیزې کورنۍ وایو، یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاینټ فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هسته‌ای مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچی دا هسته‌ای کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ دلیزه کورنۍ یا تاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ یعنی هغه کورنۍ چې تر د کاکاګان دی مثلا نیا ده نیکه ده د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده عمه هم وي که کوم مجرد تره هم وي یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي عمه هم پرې ورګډه سي یعنی یورګان اندرین دي دا پکې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی داسې ویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 5% کورنۍ هسته ای دي، یعنی خاوند میرمن او بچی، یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 10% وه.
دا په نړۍ کې که په افغانستان سیده پوشوله موس
دا دی نړۍ دا اوس دا دی هغه داستان ده، دی افغانستان داستان ده. اما په هغه پخوانۍ شمېره چې درته وایم د 1950 پر دې خوا ټولنه ډېره تقریبا 60% هغه سوې ده، خاري سوې ده.
بیا هم تاسو نړۍ ښایي افغانستان نه ښایي
افغانستان کې 60% هغه سوې دي دغه
تروانی دي. نو مقصد مې دا دی چې دغه ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي، د نړۍ نه دي، د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی ای د افغانستان شمیره ده. او هغه چې وویل چې 60% خلک ښارونو ته کوچېدلي دي دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوي څېړنې دي. خو بیا دا ویل چې 60% کورنۍ داسې ویل چې ماته یو څېړنه ما یو وخت کې لوستل جاپان پارلمنټال ته ولس سلنه کورنۍ ډلیزې پاتې دي، باقي ټولې استې سوي دي. یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلي دي. مثلا ولس تر 30% کورنۍ مور او پلار دي بچی ته لور خوښي جلی خوښي په اصلاح، باقي خپل دي خپل ودونه کې خپل سره سمې
جوړ. ازنی صاحب دا څنګه چې مونږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسې؟
بله پرته له شکه. او په دغه څنګه کې زه غواړم یو بل مورد علاوه کړم چې د ارواپوهنې له نظره، د سلامتۍ له نظره، د اروایي روغتیا له نظره، د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره، د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره، هسته ای کورنۍ معمولا سالمې کورنۍ، بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي. نظر ډلیزو کورنۍ ته، حتی ما یو وخت کې یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېرې وي، یعنې هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوي اته نه لري، هغه چې په ارواپوهنه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوی نه لري، درملنه نه لري. یعنی دا له دې درپایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا یې موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو، دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت یې په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې، په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په همغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډېر راحت کوي سي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان ځوایه، ما ته به م ډوډۍ راکوي، ښځې ته به م ډوډۍ راکوي، بچو ته به م ډوډۍ راکوي، څوک به یې راکوي؟ مشر ورور به یې راکوي، منځوی ورور به یې راکوي، پلار به یې راکوي، ځکه به یې راځي، کورنۍ بزنس تجارت به بالاخره به یو کار کېږي، بس مسؤلیت نه وي، هسې ژوند روان وي.
په لویو کورنیو کې یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډ وي.
مشهور مثال ده کنه، یو بیګټي سره سټي کنه،
بالکل وده
یو بیګټي بسل نور به سټي سره. او په خوا کې سره لګي چې دا ملاتړ سته، یعنی هغه ځوانان دي، هغه ځوانان پکې خوشاله دي په دې کورنۍ کې. اما د شخړو، د کارونو ویش، د نګندو، د جګړو او ناندریو، او د خوا کې او د نګندو ترمنځ د اخر ذاتی ستونزو چې ټولنه کې او کورنۍ کې، هغه هم د هغو هم احتمال ډېر اوچت.
یوه بله موضوع هم چې غواړم په همدې کې اوس چې تاسو بحث کوئ ورته یادونه بیا وکړئ، اوس غواړئ که وروسته غواړئ یادونه یې وکړئ چې په قبایلي ټولنه کې چې ناامني کله ناکله ډېره زیاته ده او دښمنیو تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوی کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبر دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنیو په خاطر امنیت احساس کو یا امنیت ولرو بیا غواړو چې هغه واوسي، ګډ واوسو، یعنی سره راټول واوسو، ځکه چې برید کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حملې ذهنیت ایجادېده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای سو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي،
او په ښارونو کې د تربګنۍ هم نشته، د تربګنیو عوامل هم له منځه ځي. علتونه یې
پرته له شکه یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کوي عملا پلی کېږي، او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد دا، یعنی په ټوله کې چې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه چې تاسو یادوئ، هغه ناامني چې دوی احساسوي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هسته ای کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته ووایم، له خپلو کورنۍ مثلا هره اونۍ تقریبا 30-50 کورنۍ سره جلسې اخلمه، مشاورې ورسره اخلمه، غږیږم ورسره، یو ساعت 30-50 جلسې ورسره نیسم. په ډیری هغو کورنیو کې زمنې بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور و پلار قدر نظر هغو ډلیزو کورنیو ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله وي، که د عزت مسله وي، که د آرامش مسله وي. اما مور او پلار چې معمولا موږ د غاول نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلرو یا میندو ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمعي، انګیندې جمعي، کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه، نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره ډېره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي، دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي.
استاد پر هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکي ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري. په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپله بحث وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنګونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایست.
کامران مشالم د ننګرهار ولایت خوګانو ولسوالۍ څخه تکل سپتا ستاسو د نیسه ته سلامونه.
وعلیکم السلام مشال سپ، خیر راغلی، مهرباني.
زه به یو نظر وایم او بیا به پوښتنه وکړم. نظر می داد چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګانې دي، نو زموږ مورجان چې موږ تکل وایي، مې زه خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما بامدا غي هغه وایي چې زه ورته دا وړاندې کوم چې کم بچی راوړي. یعنی د تاسو سره خبرو کړل مخکې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبره وکړه، بالکل په موږ سره کوي کوم لا تړ زیات وي، نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي. نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي، او زه خپل مثلا یو ځوان لرم، په موږ متوسطه اقتصادي ټکانه متوسطه کورنۍ یو.
داله
نو د اقتصادي ټکانه زه خپل مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم، خو یو ځوان لرم، څلور کلونو کې زه اوس ویلرم، ډیره ښه پالنه کولای شم. کچا هم د اقتصاد دومره ښه نه دی، خو ایریتا سباورو کې دنیا هر څه هغه ته ماده کولای شم، هر رقم موټر، هر رقم خواړه. دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې پنځه شپږ رقم خواړه هغه ته ما ماده کړي. دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده. اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخصا دا ده چې زه اراده لرم یا مثلا ځکه ډېر اراده زما دوه بچو ته ده، یا دوه که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کومه ستونزه نه لري.
مننه. بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو. فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. نورو اوریدونکو ته به وروسته ورشو. یو بل اوریدونکی هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
ډېره مننه کوم تکل صاحب. سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم.
وعلیکم السلام زابلای صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. د موضوع خو در معلومه ده
دا چې نن راځي کې لږ څه مشکلات دي. د درې خبرونې موضوع مې تعقیب کړ، خو تاسو مهرباني وکړئ هر وخت
زابلای صاحب زه به تاسو ته ووایم چې په دې باندې خپل نظر ووایاست چې په کورنۍ باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي، کومې ستونزې او مشکلات لري، لویه کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري. ښارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لویې کورنۍ اوسېږي. په دې باب تاسو که پوښتنه لرئ یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم. دا موضوع دری واټساپ چینل ته پورته شوې و، هیله ده تاسو یې همیشه پورته کړئ. دا چې که چیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ، غټې کورنۍ، متوسطې کورنۍ شتون لري، خو د کلي خلک نسبت ښار ته په کتو تر ډېره وخته یعنی شریکی ژوند کوي، خو په ښار کې داسې نه وي. کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي، هغه کورنۍ سره بیلیږي. او زه فکر کوم که تر یو حده پورې هغه کورنۍ که چیرته ښه په ژبه سره پوهي، د چا خبره ده که چیرته هلته مشر یعنی داسې ښه برلاسی واوسي، فکر نه کوم چې دغه ویش دې ښه خبره واوسي. ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې ښه په شریکه ژوند سره کوي، په هغه کې برکت هم وي. که چیرې ته هلته بې انتفاقي، هلته اتفاق او اتحاد نه وي، نو بهتره به دا وي چې هغه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي. خو په کلي او بانډو کې تر ډېره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي، او په دې کې ډېر ښه د اتفاق او اتحاد
ژوند زمون. له خبرونې له میلمه استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري؟
ډېر مننه کوم. عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي، یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت اړخونه کوم دي، منفي کوم دي؟ آیا د نورو هیوادو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډېره حده ښه د اتفاق او اتحاد ژوند کوي، که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري؟ ډېره مننه
تاسو نه. ډېره مننه زابلای صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلام تا ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکي. عبدالحدا تعلم د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو میلمه ته وایم. محترم تکل صاحب دغه
وعلیکم السلام
په ګډ کور کې چې مثال د خبرې ژوند کېږي، خبره داسې ده تکل صاحب محترم، دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلي دي اکثره کسان اوس په ګډ کور کې داسې ښه ژوند نه کوي، یعنی کورنۍ مثال د خبرې غټ وي در سره جلا شوي دي. تکل صاحب محترم وجه یې دغه ده چې مثال هغه ګډ وروڼه اوس مور پلار خوشي دي. تکل صاحب محترم تاسو ته بهتره معلومات شته د چا په شان چې د کور برکت دی، نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلي اکثره وروڼه ګډ ژوند نه کوي، دا جلا جلا تنها تنها دي. تکل صاحب محترم وجه یې دغه ده چې مثال د خبرې هغه ورونه یو کار کوي، مثال د خبرې کار نه کوي. بار وایي چې مثال ستا کور زه نه سندل ساتلی، مثال ته زه کار کوم په کار کې په پټي کې کار کوم، ته ګرد ورځ کار نه کوي. نو واجه والا یې نه دغه د اکثره کورنۍ چې دلته په هلمند ولایت سره جلا دي بېل ژوند کوي. تکل صاحب محترم
اتل صاحب تاسو په خپله اول خو عمر مو څومره دی که راته ووایاست لطفا؟
قربان سم تکل صاحب محترم زما عمر 15 کال دی.
واده مو کړی؟
و الحمدلله واده می کړی دی. تکل صاحب محترم بچان لرم د خدای سره راضی الحمدلله.
او له کورنۍ سره یو ځای هست، له پلار او ورونو سره؟
تکال تا محترم از ناخل عجیب بابا شو پاتسوی دی خدای دی خشور سره وکی دی طول اکداران سره
او
نور چی دی پا کنی که اکثر اونه چی تو دانی جلایی دی مردو اولون سره گادی تکال تا محترم از
دیر اللہ دیر زیادت منانا سوال لری اخبرونی لمیلمانا
بس قربان سم خدای دی ملما ته شجبون مارکستاج دی ژورنالیستان سره ستاش منندوی تکال ته پښتنه نظر ملام خوشاله
ډیر زیات مننه سلامت اوسې نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وې ښاغلی عظیمی صاحب فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړی یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي ځینې نظریات دلته تاسو تلولم زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوه وي او وړه هم شي خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابیږي ځکه یو د پیسو له لوري برخمن وي او بل د نفر له خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان ښه راتلونکی ولري محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي حسیب لولی البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو زما غسې چې دی لولم یې تاسو ته حسیب لولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی تاسو خبرې واورئ دی عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل هلمند نه خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلود خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم
او بالکل دوه پښتنه ما ځان سره وساتلې او زه فکر کوم که بل پښتنه می په وخت کې زه نو ما تاسو لیکلی زه په خدمت یم یو پښتنه د ماشومانو په اړه ده ته یو ماشوم که دوه ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي یعنی که یو ماشومی که دوه ماشومی شمیره مهمه نه ده مهمه دا ده د مور او پلار څه ډول چلند ورسره کوي څه ډول یې تربیه کوي څه ډول یې روزي دا ډېره مهمه ده یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي خو که دوه یې ټولنیز مسایل به پکې خوندي یو له بله به یو څه زده کوي سره خو په عین حال کې به حسادتي شخړې به یي نورې قصې به یي یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه وي ډېر نازولی وي او ټولنیز مهارتونه معمولا لکېږي او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي دا کیسې شته په دې دواړو کې او هغه دوست ته وویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصطلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو د دوی اصلي معنا څه وي مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی ته وایي یا ووایم چې همکاری ته وایي درناوي ته وایي ګډ فکر ته وایي او زغم او حوصلې ته وایي اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل اوس د خپله دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یووالی همکاری درناوی زغم او حوصله په ګډ کور کې ډیره ده په غټه کورنۍ کې ډیره ده که په وړه کورنۍ زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډیرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کیږي د دوه ورونو ترمنځ د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کیږي چې سره بیلي چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي د هر یو حق معلومي د هر یو درناوی معلومي او د هر یو مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلومي همکاري هم هغه وخت شونه ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې درناوی هم هغه وخت کوي ډېری چې هر څوک خپل حد او اندازه ولري او خپل بېله کورنۍ هستي کورنۍ ولري ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې موږ په ټوله کې خپل اغم بیلي خپل حق او حقوق بیلی خو دې کورنی پای د امور پلار او د خور او د ورور او د برارو او د کاکاو دې په فکر کې او په درنه